امریکا غاک دیوی نننه خبری خبرونی مهم سرتکی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په حماس تور پوری کړی چې په غزه کې د ډزبندۍ د معاهده د ځینو برخو نه خوشا کیږي او ویلي چې کابینه به تر هغې پورې د سولې تړون د منظورولو لپاره غونډه نه کوي تر څو چې حماس ډلې د لوزنامې ټولې برخې نه وي منلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامانۍ په وینا کې د امریکا د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د جنوبی کالیفورنیا اوروژنې کارکونکو د دوه لویو ځنګلونو اوروژنې په برخه کې پرمختګ کړی. د خیبر پختونخوا په کورم کې وسلوالو د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې برید کړی چې پکې لږ تر لږه شپږ ګاډي سوځېدلې دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشه زه ستاسو قربانه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ د جنوري شپږمه نیټه د کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې نهه نیمې، پاکستان کې لس، او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې مهم سیمه ییز او نور نړیوال رپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکوو او بحث به هم پرې لرو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. خو د لومړۍ مهمې موضوع او مسلې ولوري ته ځو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پرون د ډزبندۍ اعلان شوی و چې په څو پړاوونو کې به ترسره کیږي او په نتیجه کې به یې ځینې یرغمل کسان خوشي شي چې له څه باندې یو کال راهسې حماس وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. صدر جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې ده او له خپل ځایناستي ډونالډ ټرمپ څخه یې د دې تړون د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. د انیتا پاول ریپورت تاسو ته زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
له میاشتو راهیسې د غزې محاصره اوسیدونکي پرون خبر سول چې اخر د ډزبندۍ تړون وسو نو جشنونه یې پیل کړل. په تل ابیب کې بیا اندېښمنو کورنیو د یرغمل شویو کسانو انتظار کاوه چې آیا د دوی خواخوږي او خپلوان به په څو پړاوونو تړون کې د خوشي کېدونکو په لومړۍ ډله کې شامل وي که نه. په واشنگټن کې هم پر تړون خوشحالي ښکارېده. د خپل صدارت وروستیو ورځو ته نږدې سوي صدر جو بایدن د درو پړاوونو ډزبندۍ د تړون هرکلی وکړ چې له 1500 روانه جګړه به ودروي، بې ځایه سوي خلک به خپلو سیمو ته ستانه سي او نارامي به پای ته رسوي.
په غزا کې به جګړه ودرېږي او یرغمل شوي تنان به ډېر زر خپلو کورنیو ته راستانه شي.
منتخب صدر ډانلډ ټرمپ پر خپل ټروت سوشل ټولنیز رسنۍ باندې په دې تړون خوشحالي څرګنده کړه او ویل حکومت به کار کوي چې د عرب اسرائیل د اړیکو د عادي کولو لپاره د امریکې په منځګړتوب د ابراهام تړونونو د پراخولو لپاره د غزې تړون کامیاب کړي. څېړونکي وایي کېدای سي د ټرمپ د تیرې اونۍ تاوجنو ګواښونو په دې کې رول ترسره کړی وي چې ویل یې که د لوړې تر مراسمو مخکې تړون ونه سو نو دا به ښه نه وي.
رښتیا هم تر دې زیات دوزخ نشته چې تاسو یې د غزې په پاتې اوسیدونکو باندې راټیټ کړئ. دوی لا د مخه په دوزخ کې دي. خو دا احساس هم شته چې هغه باید په اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو باندې هم یو څه فشار راوړی وای او همدا وجه ده چې موږ اوس مخ په وړاندې ځو.
اوس به له دې وروسته څه کیږي؟ څېړونکي نه دي هیلمن چې ګوندې د ټرمپ راتلونکي اداره به د فلسطین د شخړې دوه ریاستي حل ته ورسیږي.
زه خو نه وینم چې د ټرمپ اداره به دا کار وکړي او دا نیغ په نیغه د ټرمپ په انتظامیه یا بل چا باندې نیوکه نه ده. زما په نظر اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه لا دوه ریاستي حل ته د رسیدو لپاره له ضروري سختو تړونونو څخه ډیر لرې دي.
دغه تړون چې د قطر وزیر اعظم یې تفصیل وړاندې کړ درې پړاوونه لري. لومړی به د 24 ورځنۍ ډزبندۍ په محل درې ډیر شیر غمل شوی کسان خوشی کیږي او غزې ته به د بشری مرستو لیږل زیاتیږي. بیا به د دویم پړاو په اړه خبرې اترې پیلېږي چې مقصد یې په بشپړه توګه د جګړې ختمېدل، د ټولو اسرائیلي ځواکونو وتل او د پاتې ټولو یرغمل شویو کسانو راخوشي کول دي. او په دریم پړاو کې دا خبره چې پر مخ به څه کیږي، لیونوی حکومت او امنیتي جوړښت سره به د ویجاړې سوي غزې پټۍ بیا رغونه کیږي. د انیتا پاول ریپورت سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ډیوه سره اوسئ.
د ریوی سره د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې ملی یو بل مهمه موضوع ته ستاسو پام را ګرځوو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د مخخه یا د خپل خدای پامانی په وینا کې د امریکا د راتلونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه 13 شپه په یو 15 دقیقې وینا چې ممکن له ولس سره ورستی خبرې وي په امریکا کې د الیګارشي خبرداري ورکړي. الیګارشي د حکومت داسې و بنده چې په هغه که واک د یوې وړې ډلې په لاس کې وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت امریکا او د امریکا دیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی. راځئ چې تفصیل یې د امریکا غږ په دغه ریپورت کې چې تاسو ته زموږ همکار رحمان بونیری تیار کړی دی په ګټه سره واورو او وګورو.
د امریکې صدر جو بایدن بعد د جنوري په 6 نیټه د خپلې دورې د پای ته رسیدلو سره د وایټ هاوس څخه وځي. د خپل خدای پامانه وینا کې هغه یو خبردارې هم ورکړو.
د یو څو شتمنو کسانو په لاس کې واکمنی خطرناک ده. که یې مخنیوي ونسي ناوړه ګټې ترې اخیستای شي. نن ورځ په امریکا کې د بهاده شتمنو خلکو واک او اثر یو اولیګارشي رامنځته کړه چې زموږ ټول جمهوریت او د بنسټیزو حقونو ازادۍ ته ګواښ پېښوي.
البته صدر د اولیګارچی د تشریح لپاره سګیاد نکړل، خو د ایلن مسک په شمول د هیواد سر بلینیئرز د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ سره نږدې ملګری دي. بایدن پرته له دې چې د چانوم واخلي د میټا کمپنۍ مشر مارک زوکربرګ رسۍ فیصلې ته اشاره وکړه چې فیسبوک او انسټاګرام په ګډون به د ټولنیزو رسنیو دا شراکت له حقایقو څېړونکو سره کار بندوي.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
آزاد مطبوعات لمنځځي، مدیران ورکیږي، ټولنیز رسنۍ د حقایقو په تاییدولو کې پاتې راځي.
Toll for power and for profit.
بایدن خپل مدعا د بهرنی سیاست په برخه کې په لوړ توګه پای ته ورسوله. یوازې 107 مخکې هغه اعلان کړی وو چې اسرائیل او حماس په غزه کې د اوربن او د يرغمل شوو د خلاصون تړون ته رسیدلې دي. دا تړون په پلوه کچا د نوی حکومت لخوا عمل کیږي.
له همدې عمل می خپل ډلې ته ویلي چې راتلونکي حکومت ته بشپړ معلومات ورکړي، ځکه چې دا د امریکایانو په توګه د ګډ کار طریقه ده.
په یو خبر شوی لیک کې بایدن د دې خبرې اشاره کړې ده چې څنګه هغه خپل دوره د کووېډ سره سم شروع کړی و او د جنوري د شپږمې د برید پاړه کله چې د ټرمپ لبیانو د کال 2020 انتخاباتو د پایلو د بدلولو په هڅه کې د امریکا په کانګرس باندې يرغل کړی وو. بایدن یوازې د یو کم سلویخ فیصد منظورې سره د یوې دورې د صدر په توګه خپل دنده پای ته رسوي او دا د ګیلپ سروې رپورټ دی. د وایټ هاوس د وینا تر مخه د بایدن لاسته راوړنې کې د یوې قوي اقتصاد بیا رغونه هم شامل ده. که څه هم بایدن هڅه وکړه چې د بهرنیو شخړو پای ته رسولو کې کامیاب شي، هغه په ځانګړي ډول د افغانستان څخه د ګډوډ وتلو لپاره به تر ډېرې مودو پورې د نیوکو لاندې وي.
زه لا هم پر دې نظریه باور لرم چې دا ملت پرې ولاړ دی. یو ملت چې د خپلو ادارو قوت او د خلکو کردار پکې ارزښت لري او باید دوام ومومي، اوس ستاسې وار دی چې ساتنه یې وکړئ.
زه رحمان بنریم او دا رپورٹ پیٹسی ودا کسوارا د وائٹ ہاؤس څخه تیار کړو.
د ډی وی ګران ولیدون خو اوریدون خو خبرونه دوام لري او هم په همدغه موضوع چې امریکا ولسمشر جو بایدن خپل ولست خدای پامانی وینا کړې ده او په دغه وینا کې د راتلونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دای ویلي دي چې ګواکې امریکا کې به راتلونکو مشورې سره امریکا کې دیموکراسي د خطر سره مخ وي او د ګواخ سره مخ وي. د دې خبرو څه مطلب دی، څه معنا ده؟ راځي چې څېړنه پری واورو د جهانگیر خټک سب څخه چې په تیرې خبرونه کې هلو وی او ای کې د کوربا ارباب محمود علي سره راغلی او دغه تفصیل یې ترې اخیستی دی په خبرونه کې. به وره
بالکل ارباب صاحب څنګه تاسو ما په خیال دا په ګوتم کړل کافی ا دغه خو خیال دا دی چې ټولو کې لوی مهم ټکی خداو یا د دې اهمیت دا څه او بیٹا کو تب کوکلی رازم چې بایدن 50 کاله چې کم د عوامي ژوند تیر کړی دی، دا زما په خیال دی نه پاس هغه ریټایرمنٹ طرف ته تللو نو یو خدا وا بحث سلوختم صدر د امریکې دا آخري وینا وا، او بیا تقریبا 10 منټه جاری وا. بیا لکه تاسو ذکر وکړلو چې هغه هغه شیزونو ذکر وکړلو کاغه په اقتصاد کې وی چې هغه څومره کامیابی تر لاسه کړل، لکه 10 ملیون نوکرې پیدا کړل چې کم هغه وینا دا وا چې یو ټرم چې کم صدر دی امریکای تاریخ کې چا هم دومره نه دی پیدا کړی نوکرې چې څومره هغه په دور کې پیدا شولې، دا هغه د فیحت عامه کې دا هغه چې کم ایڈمنسٹریشن یا د ادارې کامیابی وی هغه ذکر وکړلو، هغه د اقلیمی بدلون په حواله چې کم هغه کور دننه او کو بهر چې کم پالیسی ترلاسه کړې وي د هغو اهمیت او د هغو کامیابی ذکر وکړلو، او بیا دا مې ویل چې هغه چې کومې پالیسی په خپل دور کې شروع کړې وي د دو اثر به را روانو نسلونو پر یاد ساتل کېږي. بیا ور سره دا چې کم د هغه مزني ختیځ ذکر وکړلو، هغه ذکر هغه اول هم کړی ځکه چې کله د اوربند اعلان شوی نو هغه نه پس هغه یو وینا کړې وه، بیا بیګا چې کم آخري وینا وه هغه کې هغه دا ذکر وکړلو. خو دوه شیزونه هغه کې ډېر مهم و، یو خو دا چې دا خبرې ترې جو بایدن په خپل دور کې شروع کړې وي اتم میاشتې اول، او دا چې هغه چې کم مرګري او هغه په کې پوره برخه غسته و، بیا دا چې هغه دا هم وینا و چې ما په دې سلسله کې چې کم راتلون کې صدر دې د هغه کابینې خلکو هم په دې کې شامل کړیو چې دای هم په یو پاڼه باندې وي. یو خدا و په خارجه پالیسۍ محاذ باندې هغه یوکرین په حواله دا ویل چې جنگ جاری دی خو یوکرین نه آزاد دی. همدغه شان ته چې کم دا کورنۍ سیاست کې زما په خیال چې کم ټولو کې لوی ټکه او هغه دا اولیګار کی تاسو چې کم ذکر وکړلو، یعنی مطلب یې څه دی؟ اولیګار کی هغه شی چې کم دی کې د یو سو کسانو په لاس کې اټول طاقت مرکز شي، نو هغه دا دغه خبرداري ورکړلو، او هغه بیا د دې مثال هم ورکړلو چې په تاریخ کې امریکې کې داسې خلک شوي دي چې کله کم ځای کې چې کم لوی صنعتکاران وو هغه په ډېر زیات طاقت کې وو. نن یو نوی اولیګار کی یا یو نوی داسې هغه طبقه پیدا شوی ده، دا دغه وینا وه چې کم چا په لاس کې ټکنالوژي ده، چا په لاس کې ډېره زیاته پیسه ده، او چا په لاس کې ډېر زیات سیاسي طاقت ده. هغه دا چې دا درې وړ شیزونه یو دی چې شي دا زمونږه جمهوریت لپاره خطر کېدای شي، کدی چې کم ابیوز اف پاور هغه دا لفظ ټک استعمال کړلو چې د خپل طاقت غلط استعمال کدا حساب نه کړل شول نو دا زمونږه لپاره ډېر نقصان دی.
ولې د شپې په یونیورسيټو کې په سکولونو کې احتجاجونه وشو او نیوکه په کې ده، په نړۍ کې هم نیوکه ډېر هوادونو په کړې وي د مهاجرت کدل ته په کورونې مستون زو کتل شي، نو په هغه باندې نیوکه رامخته شوی دي. کووېډ کې څه شوی ودا سه مسله راغلی وا نیوکه را مخته شوی په اقتصاد باندې نیوکه کیږي، کم داسې مهم سیز شایان بو او کم نیوکه کېده نو داغي دریسو
ورې ټولو کې اول چې کم زما په خیال په بایدن باندې اعتراضونه شوی دي د هغه پالیسو په حواله سره، نو هغه اکثریت تعلق چې کم دی هغه د ملک نه بهر دی، ملک دننه د چکم کډواله باندې په متعلق یا چکم امیګریشن پالیسي دي د امریکای پولې په حواله هغه باندې ټولو کې زیاتې نیوکه شوی دي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند مشرانو چکم کې راتلونکو صدر ډونلډ ټرمپ هم شامل دي، هغه په بایدن دا تور لګوي چې د خلکو ته یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې امریکای ته راځي هغه د پاره د قانوني توګه باندې لارې کولاو کړل. لہذا نن زمونږ په ملک کې لکونو خلک داسې دي چې کم غیر قانوني اندي خو په قانوني توګه دلته دا زمونږ په ټیکس پیسو باندې دلته اوسېږي ژوند کوي لګیا دي، او هغه زکه دا ویل اندي چې یعنی ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زه راشم نو زه به دا بندوم. نو یو خدا و چې امیګریشن پالیسو باندې د بایدن چې کم دی هغه باندې ډېر زیاتې نیوکه کېدلې. دویمه دا و چې کم د هغه په نړیواله کچه باندې کم پالیسي وي. ګوري په یوکرین کې جنگ چې کله نه شروع شولو امریکای تر اوسه پورې یو سل او یو اویا ارب ډالر نو زیات فوجي او چکم اکنامیک امداد دی هغه ورته ورکړې دی یوکرین ته، تقریبا یو سل اویا ارب ډالر یورپ هم ورکړي دي او جنگ روان دی. بایدن چې کم خپل وینا کې مویل چې یوکرین نن آزاد دی، د دې مطلب دلته کې ډېر خلک دا غړي چې هغه سره دې په حواله نور څه خبر نه وو چې یوکرین آزاد خوده خو آیا هغه ځمکه چې کم تر نو روس نیولې ده څومره ځمکه نیولې ده؟ تقریبا 40% د یوکرین خاوره د وخت روس په قبضه کې ده، هغه څومره آزاد کړې ده؟ دا هغه سره رپورت نو ځکه دا هم یو ډېر نیوکه ده چې د الته کې سفارتکارۍ ته ورنکړلو بلکې صرف بمونه او هر قسم ته وسله ولي غلا خیال داو چې روس ته بو دلته کې ماته ملاو شي خو په الحال ا جنگ روان دي او روس قابض هم دي همدغه شانتي منځني ختیس کې خو بیا دغه په پالیسو باندې ډېر زیات نیوکه ویل کتا سودا ذکر موکړل چې په امریکا کې ډېر زیات مظاهره وشولې په یونیورسيټو کې وشولې خلکو تعلیمی کلونه پکې ضایع شولو هر قسم ته ګامونه داسې واغتل شول چې کام عام امریکایانو په نظر کې هم غلط وو او دغه وجه دا چې بایدن باندې دا کورنې او بارنې پالیسي په خصوصي توګه کډواله په حوالہ ډېر زیات نیوکه کې
تاسو د امریکا غږ د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او وری تاسو بیا یو د امریکای تر ټولو تود خبر ولوري ته تاسو هم اوریدلی د تیرو څو ورځو راهسه په کالیفورنیا کې په زینو سیمو کې ورونه لګیدلې دي او په لاس انجلس کې د پلاسایډز او همدارز ایتن اور لګیدنی زر لزګونه زره جری بزمه کې سوځولې دي زرګونه کورونه ویجاړ کړې دي او څلر ویش کسان یې وژل د اور قبول کولو هڅې تر اوسه هم روانې دي د فیما امریکن ریډ کراس او یوشمی نور غیر دولتي ادارې بي ځای شو اوسیدونکو ته مرستې هم چمتو کوي او تیاروي د غیر دولتي سازمانونو تر څنګ د ټولنې وګړي هم په کې ګڼ شمیر د اور متاثر شوي دي او خلکو خدمت ته راوړاندې شوي دي اوسیدونکو د دین اورین پر ضد هڅو کې د بریالي کېدو لپاره هیله څرګندوي په دې اړه نور تفصیل څه دی راځي چې د کالیفورنیا څخه د راشد خټک په تغری پوښت کې وګورو
د پیسیفیک سمندر په غاړه د لاس انجلس مشهور سانتا مونیکا بیچ دی د بربنک سیمې اوسیدونکو کریګ او میشل د معمول مطابق بیچ سره جوخت پلیسیډ پارک ته د پیدل ګرځېدو لپاره راغلي
We thought okay we don't see any smoke
chunkinan lugi inna lidal kigi no mung fikr uklo chi santa monica beach talal shu dal ta mung warzish la har raz razu khuch dal taraglu no da lugi bui ra mande ulagi do khuda da tir yonai pashan der na de
santa monica beach pa pacific palisade ki lagi dali aur sa khat 12 mil lari de da santa monica parang da las angeles khar nururi rusimo ki hum jwan da garang da mamul mutabik rawan de علاوه د دې چې د خار په سړکونو ګاډي ډیر کم لیدل کیږي په های وی او خار کې د نننه هغلاري چې د پلیسیډ او ایټن کې ور لګیدلې سیمو ته ځي د عامو خلکو د تګ لپاره تړلې شوې
د مالز د لاس انجلس پاسډینا سیمې هغه ځای کې ولاړ یم چرته چې 2 میل وړاندې اوس هم ور لګیدلې او د ور وجلو عملیات هغه ور مګول کوشش کوي تاسو لیدې شئ دلته دوه مختلف چیک پوینټس جوړ شوی لومړی د نېشنل ګارد فوجان ولاړ دي او هغه نه وړاندې د پولیسو او شریف عمله عام خلک واپس کوي او هغه ګاډو ته اجازه ورکوي چې دغه اور وجلو کې برخه اخیستلو ته روان دي
د پاسډینا پر روز باول سټیډیم کې د اور وجون کې محکمې لخوا جوړ شوی د اطلاعاتو مرکز مطابق اور 15% پوری قابو کړی شوی خو د تیزو هواګانو لامل د اور د خوریدو خطر لا اوس هم برقرار ده
اور د ټرین از inaccessible by roads and it's up in the foothills so it's hard to get to so
دي سیمه کې ډیره علاقه ته د زمکه د لارې رسیدل ګران دي نو موږ کوشش کوو چې هلیکاپټر او جهازونه باندې هلته په اور قابو ومومو
بل خو آبادی کې هم ډیر کورونه سوځیدلی دغلته په مکمل توګه اور مړ کول به ډیر وخت اخلي
د چارواکو د وینا تر مخه په ټول لاس انجلس کاونټي کې زه په زه د ورخ کار شوی خلکو لپاره حفاظتي مرکزونه جوړ شوی د پاسډینا په کنونشن سنټر کې جوړ دی مرکز کې د ریډ کراس او فیما عملات د اور نه متاثر شوی خلکو اندراج کوي او هغه ته ورپې خستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي
موږ دلته راغلی یو چې د فیما سره د خپل نوم او نقصان اندراج وکړو په بیړنی توګه د خوراک ضروری سامان او د سر پټولو لپاره مرستې تر لاسه کړو
دا مهال د سرکاري او غیر دولتي ادارو ترڅنګ یو شمیر مقامی تنظیمونه او شخصي مرستې هم د اور متاثره شوي خلکو خدمت لا راوړاندې شوي.
مونږ دلته د هر چا لپاره خوراک تیارو. زمونږ د پخلی ځایونو کې ټوله ورځ پخلی کیږي چې متاثر خلکو تر څنګه هر هغه تن چې د اور وژنې او د متاثر شوي خلکو په خدمت کې بوخت دي هغه ټولو ته خوراک ورسو.
په لړښت هغه خلک چې هیڅ رنګ فعالیتونو کې برخه نه لري هغه دعاګانې کوي.
امریکا یو عظیم هیواد دی. مونږ د دې اور نه هم لوی ستونزې په بهادرۍ سره قابو کړي. مونږ به دا اور هم قابو کړو. خدای دې د امریکې حفاظت وکړي.
دا چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه پورې د پیلیسیډ وور 30,000 اکړه ځمکه او 15,000 پورې کورونه سوځولي. دغه شان د ایټن وور کې 14,000 اکړه رقبه او 2,300 کورونه سوځیدلي. په دې ورونو کې د مړو شو خلکو شمیره تر دې دمه سلیریش خودلی کیږي. راشد خټک، وی وی ډیوا، لاس انجلس.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. The Voice of America ki mung tasuta pura aks darkhayu.
Tadi begran ulitun khawuritun kho kharawana dawam lari. د خیبر پختونخوا په کورمه کې چې کومه پیښه شوې ده، وسلوالو د مالک تهونکو ګاډو پر قافلې باندې برید کړی دی چې پکې لږ تر لږه شپږ ګاډي سوځېدلې دي. د چارواکو په وینا په ګاډو کې یوازې ډریوران او کلینران سپارول او مسافر پکې نه وو. خو دغه پیښه څنګه رامخته شوې ده، ذمهواري چا په غاړه اخیستې ده، دغه ټول تفصیل د فرید شینواري څخه اورو چې په تیرې خپرونې کې نوشروان قلندر ته دغه تفصیل ورکړی دی.
نوشیروان صاحب، دا په دې روانه میاشت کې درېمه د مرستو کاروان و چې هغه پړچینار ته روان و. دې نه وړاندې هم دوه کاروانونه پړچینار ته رسېدلي وو. دا نن درېم کاروان و چې دې کې د انتظامیه د چارواکو تر مخه د 500 نه واخله تر 50 یا پورې ګاډي وو. خو کومه د ګاډو قافله، د 50 ګاډو قافله چې بګم ته را داخله شوې وه، په دې کې شپارس ګاډي د انتظامیه چارواکو تر مخه د برید لاندې راغله او په هغه کې شپږ ګاډي په مکمله توګه سوځول شوې دي، په نورو باندې ډزې شوې دي. چې کوم پاتې ګاډي وو هغه واپس ټل سیمې ته ستانکل شوې دي. په دې پیښه کې د ځایي پولیسو تر مخه 15 کسان ژوبل شوي دي او دوه کسان مړه شوي دي. د امنیتي ځواکونو سرچینې دا وایي چې په ژوبل کسانو کې درې امنیتي ځواک سرتیری دي، یو پوځي چارواکی پکې مړ شوی دی او یو پوځي عسکر پکې ورک شوی هم دی. بلخوا ځایي خلک او پولیس دا وایي چې د دغه برید وروسته ګن شپ هلیکاپټرو بمباری وکړه په هغه خلکو باندې چې په کومو ځایونو برید شوی او ډزې شوی وي په دې کانوای باندې، او په هغه کې هم 12 کسان ژوبل شوي دي او یو کس پکې مړ شوی دی.
فرچینوار چارواکو سویل لري چې ضروري خبره ده کانوای د پاره خو چتلنو ډېر لوی امنیتی سارنه کې بتلی، د دې باوجود څنګه دغه شرخوخي کامیاب شي چې دا کاروای باندې حمله کړی دا آیا د کاروای سره د امنیت لپاره چې کوم دې کنه عسكر کمو؟
بالکل نوشروان صاحب، کومنګ وګورو دین وړاندې هم چې کوم د مرستو کارمانونه په ټل پړه چینار لار باندې پړه چینار او نور سیمو ته رسیدلې دي دین وړاندې به دغه گاڑی په ټل هنګو سیمه کې ودرېدلې او په چپری پوسټې سره او کله بچي هغوی ته کلیرنس ملاو شو چې اوس لار صفا ده لار پاکه ده او په هغه باندې سفر کېدای شي کانوای پتلای شي پس ته هغې نه به دغه گاڑی روان شو دغه گاڑی اوریدونکو ته زده ویل غواړم چې دغه گاڑی به دغه گاڑو د حفاظت لپاره به سخت امنیتی ګامونه اخیستل شوي او هغو سره به پوځي چارواکي ایف سی بلی شزواک اور سره سره ځای پولیس هم وو او د هغوی په څارنه کې به دغه گاڑی پړه چینار ته روان وو په کانوای په منځ کې هوبا منځ کې به هم امنیتی ځواک سرتیری روان وو مخکې به هم روان وو وروسته به هم روان وو خو دا دویم دریم ځل دی چې په بګن سیمه کې په کانوای باندې بریدونه کیږي ځایي سرچینې دا وایي چې په بګن کې شفوخ شته دی او د یوې غټې وسلوالې ډلې جنګیالي هم شته دی او تر اوسه پورې خو د دې چې کوم برید شوی دی د دې ذمواري چا په غاړه باندې نه ده اخیستې خو ویل کیږي هلته ورانکاري شته
پیښتې ډېره مننه ستاسو پر چینواري تفصیل راکولو
بیا هم زو د سیمه ایز موضوع ولوري ته په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو د ننه د ملکی وګړو پر ضد د مقدمو چلول کېدو په اړه بیلابیلو خواستونو باندې د اوریدنې پر مهال په اوه کسیزه بنچ کې شامل جج جسټس حسن رضوی ویلي دي چې د چا اوریدو پرته سزا نشي کېدای ستر عدالت دفاع د وزارت وکیل څخه په پوځي عدالتونو کې د اوریدل شوو مقدمو ریکارډ هم غوښتلی دی ویلي دي چې عدالت ګوري چې په پوځي عدالتونو کې په وړاندې کړې شوو شهادتونو څنګه فیصله شوې ده تفصیل یې صدر راځي چې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې وګورو
پوځي عدالتونو کې ملکی وګړو باندې د مقدمو چلولو خلاف د زیارت پر ورځ هم د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث خپل دلایل جاری وساتل دا ورېدنې په محل په اوه کسیزه بنچ کې شامل جج جسټس حسن رضوی د دفاع د وزارت وکیل ته وویل چې عدالت له تاسو نه پوځي عدالتونو کې د مقدمو ریکارډ غوښتلی وو عدالت قتل غواړي چې د مقدمو په شهادتونو پریکړه څنګه شوې ده په دې حق له د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث جواب کې وویل چې عدالت تبا د ارزونې یا جاج اغستنې د پاره د یوې مقدمه ریکارډ خای د جسټس محمد مظهر علي ویناو چې عدالت یوازې طریقې کار قتل غواړي چې آیا په دې مقدمو کې د شفاف ټرایل تقاضي پوره شوې دي او کنه د دفاع د وزارت وکیل ویناو چې په پوزي ټرایل کې پوره طریقې کار خپلول کیږي خو زیات اکړه چې نه خو های کورټس او نه سپریم کورټ د میرټ جاج اغستی شي د مقدمه خواستونکو اعتزاز احسن وای د عام قانون منل شوی اصول دی چې څوک د مقدمه اوریدنه کوي نو فیصله به هم هغه اوروي خو د پوځي قانون لاندې اوریدنه یو څوک کوي او فیصله بل افسر اوروي
فیصله به هغه کمانډر ورکوي څوک چې د یونټ ډویژن بریګیډ او یا د یو کور مشري کوي خو هغه یو گواه په گواهی ورکولو نه دی اوریدلې نه یو وکیل په جره کولو اوریدلې هغه د مقدمه په اوریدنه کې د سره شامل نه وو ولی فیصله به هم هغه اوروي
دا ورونه په وخت جسټس حسن رضوی اویل عدالت د ټرایل دوران په وړاندې کړی شو شواهد او بحث نه کوي او یوازې د هغه جاج اغستل غواړي ولې چې د نېچرل جسټس لاندې د چا د اوریدو پرته هغه ته سزا نشي کېدی خو د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث دریس خپل کلوچی د بنیادی حقوقو په نقطه د سزا جاج نشي اغستی کېدی د بشری حقوقو فعال او سیاست مدار فرحت الله بابر چې په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف د خواستونو اوریدنه د نږدې نصاری وای دا فیصله به هم سپریم کورټ کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو په ضد مقدمه چلول کې دي شي او کنه د سپریم کورټ فیصله به د پوځي عدالتونو په پریکړه حاوی وي
لکه کدی اوس دا فیصله وکړه چې دا عدالتونه چې کوم دی د سیویلین ټرایل نشي کولای نو بیا به دا ټولې فیصلې چې د عدالتونو کې دي اوبه کل ادب اوبه ختم شي
دا اوریدنې دوران د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث د پوځي قانون سیکشن 2D1 د درست ګرځېدو په اړه وویل کچره دا قانون صحیح ثابت شو نو په سپریم کورټ کې دایر شوی دا ټول خواستونه به د اوریدنې وړ پاتې نشي. ورستو عدالت د دفاع د وزارت وکیل ته د خپل دلایلو تر جمعې ورځې پورې د راغونډولو هدایت وکړو او ورسره اوریدنه تر سبا یعنی د جمعې د ورځې پورې وځنډوله. د پوځي عدالتونو دننه د مقدمو سره مخ کسانو باندې تور دی چې هغوی د 2023 کال د مئی په 9 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته د احتجاجونو په محل پوځي تنظیمات په نخښه کړي او هغه ته زیان رسولی وو. خو عمران خان دا تورونه ردوي او وایي دا کار پوځ په خپل کړي چې داسې د تحریک انصاف ګوند مشران او فعالان په مقدمو کې ښکیل کړي. د 2023 د مئی د پیښو په تور کې د نږدې 100 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي او فوز وايي په دغه پیښو کې ککړو وشپته کسانو رحم اپیلونه کړي وو چې پکې د نور لسو کسانو سزاګانې بخل شوي او د اتسل وختو کسانو ماموله به کورټ اف اپیل ته لیږل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
هر ورځ سلویریش ساته په دشنتینا تاسو په یوټل سیټلایت په ټی وی تازه تولا او بے طرف خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسئ.
د ډی وی سره د ملتیا مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملي غواړو چې یو بل مهمه موضوع هم تاسو سره شریک کو او پری تفصیل تاسو سره شریک کو چې د پاکستان حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند وایي چې حکومت ته یې د 2023 کال 9 احتجاجونو او د تیر کال 16 نومبر پیښو پلټنو تر څنګ د خپلو سیاسي قیدیانو را خوشي کولو لپاره حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړی دی. نو په دې باندې وروستی حال اخلوز مون سره ملګری شوی دی د سکایپ په کرخه زموږ همکار او د ډی وی خبریال الیاس خان صاحب. ستړي مه شئ، په خیر راغلی الیاس خان صاحب خبرونه ته.
ډیره مننه منزه، خوشاله شئ.
الیاس خان صاحب، د تحریک انصاف او حکومت مشرانو ترمنځ دغه ملاقات کې څه پرمختګ شوی دی که د دې تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریکئ؟
جی بالکل، دغه 13 دسمبر کې چې دغه خبرې ترې شروع شوې په ملک کې موجوده سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د دې نن دریم پړاو شوی دی او په هغه کې چې کوم غوښتنې د پاکستان تحریک انصاف لخوا لیکل شوي ورکړې دي حکومت ته، په هغه کې دوی دغه د 9 مئی او ورسره چې کوم 13 کال 26 نومبر باندې تاریخ انصاف لخوا چې کوم لاریون اسلام آباد ته راغلی او هغې کې مرګ ژوبل مخې ته راغلی وه، د دې دواړو د عدالتي کمیشن جوړولو او دې تر څنګ عدالتي کمیشن کې به یا خو د سپریم کورټ چیف جسټس وي یا چې کوم درې سینئر موسټ ججان دی د سپریم کورټ، هغه به د دې مشري کوي او د دې جوړښت به د پی ټی آی او د حکومتي کمیټۍ په صلاح سره کیږي او د دې چې کوم اورونه وي هغه به عام خلکو ته کولاو وي او هغه به میډیا ته هم کولاو، یعنی د بندو دروازو په شا به دغه اورونه نه کیږي. د دې تر څنګ چې کوم عمران خان نیول شوی او د 9 مئی په سلسله کې او اسلام آباد های کورټ ته رینجر داخل شوی او په کومه طریقه هلته نیول شوی او گرفتار شوی، د دې ټولو پلټنې د غرنګ د 9 مئی د سی سی ټی وی فوټیجز کاغه نه وي، دا غي چې کومه محکمې دې د خلاف کاروایی کولو هم پدې کې غوښتنه شوې ده، دا غرنګ چې کوم د انټرنیټ په ملک کې بند پرې شوی او دا غي چې کوم ذمہوار دي دا غي خلاف پلټنې کولو، دا یو شمیر غوښتنې د پاکستان تحریک انصاف لخوا حکومت ته وړاندې کړې شوې دي. او د دې تر څنګ چې کومه تیر ګل پورز باندې په پیښور کې د آرمی چیف د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرانو سره یو غونډه شوی و چې خیبر پختونخوا کې کم امنیتي وضع خراب ده چې دغه ته کتنه وشي او دغه ته چې کوم د تراګرو لخوا په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوي دي، دی لپاره څه تګلارې جوړ شي دا غي صلاح واخلي هغه کې بیا د پاکستان تحریک انصاف موجوده چیرمن بیرسن ګوهر لخوا دا داوه شوی و چې د دوی دغه تک د دوه او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امین ګرناپور ترمنځ او د چیف اف آرمی سټاف ترمنځ دغه تک یو ملاقات شویل او په هغه کې بیرسن ګوهر دغه داوه کړی و چې په سیاسي چارو او د دوی چې کومه غوښتنې دي د غټولو نه آرمی چیف خبر کړی دی او دغه ډیر مثبت خبرې شوې دي او التنا یو مثبت ډیولپمنټ یا پرمختګ را روان دی د کم چې نن کسو هم آی ایس پی آر لخوا خو دغه پریس ریلیز نه دی جاری شوی خو زید مطبوعاتو د خپلو د سیکیورټي ذرایعو له خولې دغه مطبوعاتو ته ویلي دي چې د آرمی چیف سره د پاکستان تحریک انصاف هیڅ رقم په سیاسي چارو باندې خبرې نه شوي دغه صرف د سیکیورټي حواله سره غونډه وه حکم کې چې بیرستر ګوهر او علی امین ګنڈاپور موجود وو او کله چې بیرستر ګوهر هغه سره دغه سیاسي خبرې شروع کړې نو د پوسټ سر لختر وته وی چې د تقید دې دا خبر نه کوي دې د پر سیاستوال شته دا خبره تاسو هل تک یو کوي او پی ټی آی اوس هم خپل دغه دریض باندې ټین ولاړه ده او بیرستر ګوهر یو ځل بیا نن مطبوعاتو ته ویل دي چې عمران خان په هدایاتو باندې د پوسټ سر لختر جنرال آصف منیر سره ملاو شوی او دغه دغه وینا وا چې عمران خان دا وایي چې خبرې اترې روانې وي په ملک به استحکام راشي نو دغه یو پرمختګ شوی دی خو دې وروسته بیا چې کوم د حکومتي دلې غړي دي سېنېټر عرفان صدیقی او رانا ثناءالله غیب خبر اعلان سره خبرو کې دغه ویلي دي چې وزیر اعظم په دې حواله سره یو کمیټه جوړ کړې ده چې هغه په ورځو کې د پی ټی آی چې تمه دا غوښتنې دي د دې قانوني جاج به اخلي چې آیا حکومت سره دغه اختیار شته چې کوم کیسونه په الډی په عدالتونو کې روان دي نو د لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو ضرورت شته او کنه او آیا
الیاس خان صاحب تاسو جوړولو
څه جواز جوړیږي ولې چې وړاندې دغه مقدمه او مختلف کورټونو کې روان دي
بالکل تاسو دې ته اشاره هم وکړل الیاس خان صاحب
چې تاسو دوی پروپاګاندا کوي او دای سیریس نه دي چې څنګه نن د سکیورټي لخوا د پریس ریلیز پر پرشوه دي مطبوعاتو ته چیز کس میں ملاقات نہیں شوے دغه رنگی د ملک یا اداروں پر زد باندھے دغه پروپاګاندا کوي او په دغه خبرو اترو کې د دوی سنجیدګي به راتلونکي ورځو کې بیا پته لګي چې حکومت دوی ته ځواب ورکړي
سمه ده تاسو په دې باندې که څه هم له غونډې رانه واچوله د تحریک انصاف په یو شمیر مشرانو باندې
آواز نه راځي تاسو
زموږ غږ تاسو ته درځي الیاس خان صاحب ښه الیاس خان صاحب تل چې زموږ غږ نه ورځي تاسو ساوري موږ الیاس خان صاحب تاسو نه ډیره مننه تاسو راغلی زموږ سره متفصل شریکو نورې پوښتنې هم وې خو له بعده مرغه ګمان کوم چې زموږ خبرې یو بل سره نه اورېدل کېږي تاسو ته ښه شی غواړو مننه امریکا د قومي سلامتي سلاکار جان کيربي ویلي دي چې پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې مهم رول لوبولې دی خو هیڅکله هم ستراتیژیکي ملګری نه دی پاتې شوی څېړونکو وایي ترهګرۍ هغه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره د امریکا هر یو حکومت د پاکستان سره مرستي کولای شي تفصیل یې څه دی راځي چې د اسلام آباد څخه د رابې پیر په ریپورت کې وګورو
د وایټ هاوس د کامی سلامتیا د اطلاعاتو سلاکار جان کيربي واشنگتن کې یو خبری غونډه سره وینا کې ویلي په تیرو دوه لسیزو کې امریکا له پاکستان سره په مناسبتوګه د تراګری لګواش سره د مقابلې لپاره همکاري کړې خو پاکستان هیڅکله هم د امریکا ستراتیژیکي ملګری نه دی پاتې شوی یعنی د اتحاد څتړون ورسره نه دی شوی څېړونکو وایي د وایټ هاوس د لوړ پوړي چارواکي د دریځ د پاکستان او امریکا د اړیکو نازک او پیچلی ماهیت په ګوته کوي چې د ګډو امنیتی اندیشنو او مختلف استراتیجیکو لومړی توب پر اساس دی
پاکستان کو جو ٹیررزم کے حوالے سے
پاکستان ته د تراګری یا سیمیزه
امن په اړه چې د کومو چیلنجونو مخه ده د پاکستان هڅې سیمیز هیوادونه او امریکا ستای ډیپلوماسي کې وخت په وخت د امریکا او پاکستان اړیکې کښته او پورته کیږي زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فوجي مرستې په تیر وختونو کې وې او اوس به هم دوام ولري
تیر کال د اګست په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدانت پټیل د امریکا ژمنه تکرار کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو د ګاونډي هیوادونو په وړاندې د ترهګرۍ بریدونو لپاره د یو اډې په توګه د کارولو مخه به ونیسي څېړونکي وایي ترهګرۍ هغه مسله ده چې امریکا به هر کله د پاکستان مرسته وکړي
امریکایي حکومت پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف ډېر وخت پورې ډېره مرسته کړې ده او اوس هم موږ ته د امریکایي د مرستې د ترهګرۍ خلاف ډېر زیات ضرورت دی او ټولو کې زیات ضرورت موږ ته دی د انفارمیشن شیرنګ
د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ د رواني جنوري د میاشتې پر شلمه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي او په داسې حال کې په مطبوعاتو کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه بحث روان دی د ډونالد ټرمپ د امریکا صدارتي ټاکنې د ګټلو وروسته تیر کال د نومبر په اتمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ انتظامیه سره د پیاوړو اړیکو هیله څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د یو بل په چارو کې د مداخلت نه کولو پر اساس وي د امریکا د نوی ټاکل سوی صدر ډونالد ټرمپ لوړ پوړي ملګری ګینټري بیچ د جنوري په 14مه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د ټرمپ انتظامیه سره به د پاکستان د پخوانه زیاتې مضبوطي اړیکې وي
یو ایس سره چې کله هم تعلق ته کمو هیسټري ته وګورو نو جیو سټریټیجک سچویشن باندې ډیپینډ کوي چې یو ایس ایڈمنسٹریشن ته په واشنگټن کې چې کوم یو ایس ایڈمنسٹریشن ایدر ریپبلیکنز اور ډیموکریټس دي نو هغوی ته پاکستان کوم صورت کې ضرورت ده
د جان کربی دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د رواني میاشتې په 12مه د کانګرس غړي انډي بیکس د پاکستان د نان ناټو اتحادي ملګري په توګه حیثیت د ختمولو لپاره یو قانون امریکایي کانګرس ته وړاندې کړی و څېړونکي وایي د امریکا د چارواکو دغه پیغام په ګوته کوي چې د پاکستان سره فعال کاري اړیکې وساتل سي چې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره مبارزه وکړي رابیه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
ګرانو لیدونکو د ډی وی نور خبرونه هم کولای شئ چې د ډی وی په ویب پاڼه باندې په فیسبوک او همدارس په یوټیوب چینل باندې ووینئ زو د یو بل مهمه سیمیز ریپورټر ولوري ته چې د پیښور پوهنتون د کراس روډز ایڈوایزری نومې غیر دولتي ادارې په ګډه کارکونکو تنظیم مرکه د بشری مرستې په مشاورتي فورم کې د پاکستان حکومت نو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره د رڼا او اسانتیاوې ورکوونکي پالیسی ولري دغه غونډه کې نور څه بحث شوی دی راځي چې تفصیلی د پیښور څخه د سادیه قاسم شاه او هاشم علي په ریپورت کې وګورو
د بشری قوانینو او ستونزو پر رڼا کې په پاکستان کې د اسناد نه لرونکو کسانو په مسلو دغه بحث کې زیات افغان کډوالو او پناه غوښتونکو قانوني ستونزو خبرې وشوې د مرکه فورم یو غړي نواب زاده په نظر کې پاکستان افغان کډوالو ته تومره کلونه پناه ورکولنه باوجود د کډوالو حقوقو سره تړون لرونکي جنیوا کنونشن لاسلیک نه لیکلي ځکه پاکستان کې افغان اکثر وخت خپل قانوني حیثیت او نور داسې ستونزو سره مخ کیږي
هو زه دغه ته هغه ته ایشو بي تعداد چې دلته کې د لیګل د دوی سټېټس معلوم نه دي او دغه مشکلات سره مخ وي چې دوی د ځان پته وتنه لګي چې زموږ سره بس کیږي
دغه بحث کې شریک ته پیښور پوهنتون د سیاسيات پروفیسور ډاکټر نورین نصیر ویل چې د دې بحث په ترڅ کې دا خبره روښانه شوه چې پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره تړاو لرونکي هیڅ واضحه پالیسي یا قانون نشته یو واضحه قانون یا پالیسي د دوی ستونزې حل کولی شي د ویزی په حق لم باید داسې قوانین جوړ شي چې د جګړې ځپلو هیوادونو خلک دلته په اسانۍ سره د روغتیا، تعلیم او د تحفظ خدماتو ته لاسرسی ولري.
د یو هغه د چکم کډوال د 2021 نه بعد 2021 نه بعد چکم راغلی دي او د هغه لیګل سټاتس نشته، نو هغه د پاره هم د پالیسیانه لګي ریلاکس کی او اسانه کی په، ځکه چې دا هغه خلک دي چې الته د کم حکومت اوسته الته طالبانو دا غي د لاندې سخت ژوند دی، یا غي د ښکاری چې سخت ژوند دی، هغه د هغه ځین رات راغلی دي، راوت دي، را تختیدل دي او دلته په پاکستان کې پناه غسته ده. نو په کار چې هغه د پاره هم س قانون سازی وشي، س پالیسی سازی وشي، یا داسې ګامونه واغستل شي چې هغه د پاره ژوند اسان شي.
خو په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرنو د ملک نه اوباسلو کمپاین پیل کړو، د کوم له عمله تیر کال پورې سو ولکه درې اتیا زره نه سیوا کسان افغانستان ته پاکستان شړلی وو. خو بیا تیر کال د ملګرو ملتونو په خواست د پاکستان حکومت د 1.5 میلیون اسناد لرونکي افغانانو د کالونو د روان کال د جون پورې مدت سیوا کړې. خو بحث کې شریک دغه غونډه کې ګډون کوونکو د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره پاکستان خپل پالیسی نرم کړي.
یو خو د دوی لپاره داسې اډوکسي د ګورنمنت سره په کار ده چې دوی لپاره لږ شان دا کم پالیسیز دي په دې کې لږ ریلیکسیشن راولي، ورسره ورسره دي ته چې کم لیګل ډاکومنټیشن وي دا غي د لپاره مواقع پرووایډ کی چې دوی ریجستریشن وشي چې کم الډی کم خلک راغلي دي ملتا.
د بشري حقوقو اداره امنیسټي انټرنیشنل هم په دې رسټو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د پناه غوښتونکو د نیولو او غیر قانوني ولکې ساتلو په اړه یو بیان کې دا عمل ملک کې د افغانانو خلاف امتیازي سلوک بللې او ویلي د جنورۍ د شروع راسي په کال 2015 کې تر اوسه 700 نه زیات افغانان په اسلام آباد کې نیول شوي دي. د دې نه مخکې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان کړو چې هیڅ افغان وګړي ته به اسلام آباد پلازمینه کې د NOC یا د اجازت نامې بغیر د پاتې کېدو اجازه نو ورکړل کېږي. د حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د پاکستان دا قسمه نوې پالیسی به د مخکنه خطر سره مخ د افغان وګړو ژوند ته خطر سیوا کړي. کیمرامن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، VOA دیوا، پېښور.
زو د زراعت سره تړلی یو ریپورت ولوري ته پیښور کې د تازه سبزیانو د تخمونو سوداګر وایي چې د تیر کال راهیسې ګاونډي هیواد افغانستان ته په تخمونو لیږلو باندې بندیز لګول شوی دی چې له کبله یې کاروباریان د تاوان سره مخ دي. کاروباریان وایي د افغانستان لپاره پیښور د تخمونو لویه منډۍ ده، که دغه بندیزونه پورته نه شو نو اندېښنه ده چې د سبزیو په پیداوار اغیزې به ډېرې زیاتې شي. په عمومي ډول دغه زراعت هلته څنګه روان دی او د دې سره تړلي کاروبار څنګه روان دی، په دې اکله به هم ستا سره ریپورټ شریکوو په خپرونه کې لرو. خو غواړو چې یو بل ریپورټ لومړی تاسو سره شریک کړو چې د خیبر پښتونخوا د تحقیقاتي ادارې ترناب افارم ساینس پوهانو په صوبه کې د غذایت د کمښت پوره کولو لپاره د غنمو نوي تخمونه جوړ کړي دي چې ورسره به نه یوازې غنمو تولید زیات شي بلکې په ښځو او ماشومانو کې د د کمښت ستونزه به هم ورسره ختمه شي. راځئ چې تفصیل یې د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
د پاکستان قومي د صحت ادارې د وینا تر مخه په کال 2023 کې هیواد د خوار ځواکۍ او د خوراک خوندیتوب په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ پاتې شوی دی. په ریپورت کې ویلي شوی دی چې علت یې د خوراکي توکو په بیو کې لوړوالی، اقلیمي بدلونونه او کم معاش دی. خو تمه کیږي چې د خوراکي توکو د حاصلاتو وروسته به په دغه ستونزه کې کمی راشي. د ترنا فارم څېړونکو د غنمو نوې داسې تخمونه معرفي کړي چې نه یوازې په خوراک کې زیات والے راولی بلکې د زیات غذائیت داوا هم پکې شوی ده.
نو دا موسره په 2023 کې دا ویرایټی زراله چې آی کې نه صرف دغه پیداوار زیاتو بلکې په آی کې د پروتین مقدار د 15% او د سی رزنګ مقدار هغه 34% راغی. نو مونږه دا یو اویرنس پروګرام چې بای دا ویرایټی زمونږه صوبې کې مختلف زینو کې ولګي او چې چرته د مال نیوټریشن چې چرته رزنګ کمی دي د پروتین کمی دي چې هغه زینو کې دا ویرایټیز ولګول شي او د هغه د صحت حواله سره دا مسلې دا حل شي.
سیڑون کی وائی چې د ترنا فارم غنمو پنو تخمونو کې د پروټینو 15% او د زنګ 10.5 تر 15% پورې غذائیت شامل دی. د صحت کارپوهان وائی په بدن کې د زنګ د کمی له وجې اکثره میندې له وخت مخکې ماشومان زیږوي. دې سره ماشومانو ته د قی یا د پوستکي ناروغۍ لګي او ورسره د خوند په برخه کې هم ستونزې را پیدا کېدی شي.
نو د غټو بدن کې حکمې دي شي ضروری خبره ده، خو ماشومانو کې ډېر زیات کمې ده دي وجه نه کیږي چې ماشومان یو خو زمونږ زیات پاپولیشن چې کم دی نو هغه مین فیکټر دی چې ماشومانو کې زمونږ پاپولیشن د ماشومانو ډېر زیات سیوا دي. دویم د غربت د وجه نه ماشومانو ته هغه منرل نیوټرینټس هغه سره نه ملاویږي چې کم د باډي ضرورت دی. درېمه خبره په ماشومانو کې د هغې وجه دی چې ماشومانو باډي ډېر زیات ګروت کوي او هغې ته چې کم ضرورت دی هغه پراپر د هغې د وجه نه هغې ته نه ملاویږي، ځکه ماشومان سسپټیبل دي شي.
د وفاق د تخمونو د تصدیق ادارې چارواکي د ترنا فارم دغه څېړنه یو ښه ګام بللې دي او وایي چې د دې تخمونو او د عامو غنمو نرخونه برابر دي او باید چې د دې کروندې وکړي شي.
نو که په غنمو کې په جوارو کې په وریجو کې لکه داسې سټیپل فوډس چې دي په هغې کې مونږ د دې دغه وکړو بایو فورټیفیکیشن وکړو او هغه زمونږ په استعمال کې وینو دا ټولو ته رسي، او خاص کر زمونږ چې کم لکه دغه والا علاقې دي غریب هغه والا نو پاغي کې مختلف دا اوس دا چې کم تخم دوی پیدا کوي د دوه ویرایټیانی دي ترناب گندم ون او ترناب رهبر، نو دی کې دا مختلف ایکسټنشن ډپارټمنټ والا هم د دې پروډکشن مخې ته کوي.
د پاکستان د صحت د محکمې مطابق په هیواد کې د 15 کالو نه کم 60% ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او 18.5% د میندو د پایونه بے برخې دي او علت یې دا دی چې د غذایی موادو لکه زنک او ویټامین اے او ڈی کمی دی. اداره وایي چې هیواد لپاره به دغه چیلنجونه د 2013 کال پورې موجود وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
بیا هم د هغه ریپورت ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې وړاندې مو تاسو ته یادونه وکړه چې په خبر کې د تازه سبزیانو د تخمونو سوداګر وایي د تیر کال راهسې گاونډي هیواد افغانستان ته په تخمونو لیږلو بندیز لګول شوی دی چې له کبله یې دوی هم د تاوان سره مخ دي. راځئ چې د عثمان خان څخه یې تفصیل په دغه ریپورت کې وګورو.
د پیښور د ګړو منډی سره په څنګ کې د سبزو د تخمونو لوی مارکیټ دی چې په نړیواله کچه د سبزو د تخم کاروبار کوي. د افغانستان د سبزو د تخم 80% ضرورت دلته نه پوره کیږي. سوداګری وایي د وروستي یو کال راسې د دواړو هیوادونو لخوا په تخم استولو د بندیز له سببه یې کاروبارونه لاندې کچې ته راپریوتي دي.
تجارت په نن سبا چې دا کم د افغان او پاکستان پالیسیز دي دا کم دا غې دو منځ کې چې معاهدې دا غې د وجه مونږ ډېر زیات متاثر یو، چونکه مونږ به هر ولایت نه مختلف اقسام کې تخمونه راغوختي. مونږ سره د افغانستان اډرونه چونکه د الته د افغانستان کې د ټماټر او د دین علاوه د نورو تخمونو کاش ډیر زیات کیږي، نو موږ سره هغه ډرونه پراته دي. خو چونکه د بارډر منیجمنت او پالیسیز او د دې د وجه چې کم دا روکاو راغلي نو موږ سره تخمونه پاتې دي، هغه خلک چې بره دي هغه د کر نه پاتې دي.
د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو اوسه پوری د تخمونو کاروبار بندیز په حق لا کوم دریز نه دی ورکړي. په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس چارواکي وایي د تخمونو کاروباریان د ډیرو ستونزو سره مخ دي. وایي په دې حق له د پښتونخوا گورنر او حکومتي چارواکو سره سو واري ملاقاتونه وکړو خو پام ورته نه کوي.
د تجارت ته مونږ نه پریدي او د سیټ والا سره غوډر دې کیږي، ځکه چې کم سیټ ته د بار ملکونو نه چې کم راځي لګي د پاکستان ته راځي هغه د ټول نړۍ مارکیټ ته بخور او د دې مارکیټ په ذریعہ باندې دا روان دي. بیا دا دوان والا دی وکټ سیټ دوان دي دا چې سیټ زین نو ډیفینیټلی دی به وسره زی نو د باندې پابندې لګولې دا
د سبزو د تخمونو د منډي سوداګر وای پر اتلونکي شل 15 شروزو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سبزو د بزغلو د کروندې سیزن شروع کیږي. خو په تجارتي لارو د بندیز له امله اندېښنه ده چې کروندګر د ستونزو سره مخ شي.
دا سکالې داسې لاره بنده شوه نو به راتلونکي فصلونه چې دي د افغانستان نه راځي دا به په کمی راځي. دلته به مشکلاتي او هلته به مشکلاتي د دې د وجه به دلته د سبزیانو ډیر شارټیج راځي، ولې چې تقریبا 60% او 70% د افغانستان نه سبزی ټوله پاکستان ته راځي، نور ملکونو ته نه ځي. د افغانستان نه زمونږ د پیښور د خیبر پښتونخوا ته ډیر راځي، دلته نه به ټول پاکستان ته زمونږ ځي چې کم تجاران دي ډیرو به ټول ورکي، نو د دې د وجه چې د ډیر مونږ ته شارټیج راځي.
د سرحد چیمبر اف کامرس چارواکي بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کال 2011 پورې د 2.6 بلین امریکایي ډالرو دواړه خيزه تجارتو، خو په وروستیو 11 کلونو کې دغه تجارت فقط 200 میلیونه ډالرو ته راپریوته. دوی وایي سړول چې د سیمټو، وسپنې، وړو او ځینې نورو شیانو د پاکستان مارکیټ افغانستان کې نورو ملکونو ونیو. دغه شان لیدل شوی د تازه سبزو د تخم مارکیټ کې ایران او د منځنۍ اشیا ځینې ملکونو لاس غځولی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ملګرو ملتونو او آسیایی پرمختیایی بانک اټکل کړی دی چې روان مالی کال به د پاکستانی قومي پرمختیا د 3.4% پورې وي، خو اقتصاد پوهان ګمان کوي چې قومي پرمختیا به 2.5% پاتې شي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د ریاض حسین په ریپورت کې واورو.
اقتصاد پوهان وایي مرکزی حکومت او سٹیټ بینک د روان مالی کال لپاره د پرمختیا شرح د 2.5% نه تر 3.5% پورې اټکل کړي. د پوهانو په وینا روان مالی کال پړومبې سیمه یا درې میاشتو کې اقتصادي پرمختیا 0.92% ریکارډ کړي شوی، او د هغې بنیادی وجه هم دا ده چې صنعتي پرمختیا پر لپسې منفي طرف ته تللې، ځکه چې په پیداوار خرڅونه زیات شوي.
تاسو ویټ والے، که تاسو شوګر کین والے، گنی والے، او که دغه شان که تاسو کارټن والے، نو د دې دریمو ټارګټ چې کم دی هغه مس شوی دی. کارټن پروډکشن دې کال کې تقریبا 30% پای کې ډیکلاین راغلی دی، او دغه شان دی کم چې د غنمو پیداوار دی هغه هم ایکسپیکټډ دی چې بلو ټارګټ پې دغه وجه ده. تیر کال فارمر ته تقریبا 30% هغه ته هغه لیس ریټرن ملو شو، د دې په وجه باندې هغه په کاش کې کمی راغلی دی، او ایکسپیکټډ دا چې د هغه پروډکشن کې به هم کمی راځي.
روان مالی کال 2024 کې پاکستان په قومي بجټ کې د پرمختیا شرح 3.6% ټاکلې، او ایشیایي پرمختیایي بینک د کال 2024 د فارا د قومي پرمختیا شرح د 2.8% نه 3% ته زیاته کړې. یاد بینک وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د $1 اربع د پور د منظورې وروسته ملکی اقتصاد مثبت طرف ته تللی. بینک وایي که پاکستان درآمداتو ته پام وکړي، د غیر ملکی پانګونکو اعتماد بحال کړي او روپے آزاد وساتي، نو صنعتي پرمختیا به هم وده بیا مومي.
دا به ټیک ده چې لارج سکیل مینوفیکچرنګ کې بعضې وخت څه داسې ایشو ځي چې را کم شوي، خو نور سیکټر زمونږ چې دا ډېر ښه ټیک ټاک روان دي، نو دا خبره ممکنه ده چې زمونږ جی ڈی پی ګروتھ ریټ چې کم دی، د هغې چې کم د هغې پیشنګوی کړې ده، نو دا ممکنه ده چې دا لوړ شي، او کچاري حکومت په هغې باندې صحیح توجه وکړي او کوشش وکړي، نو ممکنه ده چې دا 3% نه چې بلکې 4% ورسي.
ملګری ملتونه په خپل رپورت کې وایي په کال 2015 کې به د پاکستان قومي پرمختیا 3.4% وي، او بیا راتلونکي کال 2026 کې امکان لري پرمختیا 4.2% ته لاړ شي. د رپورت تر مخه روان مالی کال امکان لري ګرانی 10% وي، او په کال 2026 کې د ګرانی شرح 2.2% ته راشي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وایي دا وخت په ملک کې د ګرانی شرح 3% ته راکوده شوی، او په ملک کې د اقتصادي اصلاحاتو لامله اقتصاد مثبت طرف ته روان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د دې ګران ولیزونکو اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. کوم د سیمې نه چې راغلي ریپورتونه او موضوعات وستاسو سره مو شریک کړه، هیله لرو چې د خپلې سیمې څخه او د نړۍ ځینو مهمو او تودو خبرونو څخه با خبره شوي اوسئ. د همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسی، خو تاسو د ډیوی نورې خپرونې کولی شئ د ډیوی په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، او همداراز په ویب باندې وګورئ ولی، او همداراز تاسو موږ ته خپل نظر او کمنټونه هم په فیسبوک باندې پریښودی شئ. د همدې سره زموږ خپرونه پای ته رسی. زه ستاسو قربانه منظر شهید، د خپرونې پروډوسر وکیل خان، ستاسو څخه اخلو اجازت، او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباده اوسئ. د لوی الله په امان.